السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو زمونږ غاک له ازادي رادیو اورې په دغه پروګرام کې تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي چې دویمه برخه تر ډیره د ګوري اچار او د خزو پروګرام نیمه نړۍ ته ځانګړې دی خو په لومړي نیمه کې مهم راپورونه خبرونه لرو په مهم راپورونو کې دا چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال نیکل سن سرګندونی د افغان لوري له هرکلی سره مخ شوې دي او د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د ځازی میدان په پیخه کې د پاکستان له لوري تختی شوې نور مطالب هم لرو خو تر مخ کې خبرونه نوریاس نوری وایي
په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیات کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د دریو ایراني امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی او کرملین وایي د روسیې ولسمشر د جرمني د صدر اعظم سره د سوریې د وضعیت او د بالټیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي د دې وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پسرلنیو عملیاتو کې چې د هیواد په مختلفو سیمو کې روان دي د داعش او وسلوالو طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له درې سوه زیات ترهګر وژل شوي دي
موازی زیادی را از دشمن خراب کردیم فابریکاهای مواد مخدر و فابریکاهای منسازی رو از او را خراب کردیم منطقه درزا به عملیاتهای ما باعثی شد که داعشی ها از اونجا گریختن
ردمنش زیاته کړه چې د ورځې له 15 تر 30 پورې عملیات ترسره کیږي او یو شمېر ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان، غزنی، زابل، فراه، کندهار او پکتیا تر اوسه د دښمن تر تهدید لاندې دي. چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندانې وایان اقبال نظامی ویلي چې په دې پیښه کې چې نن سهار د غور مرکز فیروزکو ته نږدې سیمه کې شوې څلور تنه نور ټپیان دي. نظامی ټول قربانیان هزارګان ښودلي چې د په وینا په یوه موټر کې له هراته غور ته په لاره وو. خو له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د وروستي راپور له مخې د حاجي محمد سخی زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د درې تنو د وژل کېدو خبر وکړه. ویل چې دو تنو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و د دوی موټر ودراوه او وروسته یې پرې ډزې وکړې. سخیزاده ویلي چې ښځې او ماشومان هم له دوی سره په دې سفر کې ول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یوه غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون له 12 مشهورو تلویزیونونو او 28 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتېدو دغه هڅه وروسته له هغې کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې په بهیر کې چې له پیلې درې ورځې وځي ډېرو لږو کسانو خپل نومونه لیکلی دي. په پام کې ده دغه انتخابات چې ډېر ځنډیدلي د روان کال د تلې یا میزان پاتې ویشتمه ترسره شي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 3000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغې ادارې د عامه اړیکو مسؤله ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغې ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار له پیل رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 9240 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې ده. ښاغلي ناصری زیاته کړه چې دغه بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 102 مسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا په شدت دوام لري. د دولتي ځمکو ملکیتونو او جایدادونو د سروې او تثبیت لپاره د معلوماتي بانک له جوړولو هدف دا دی چې د عصري ټکنالوژۍ په مرسته په هیواد کې د ټولګټو پراختیایي پروژو او پانګونې لپاره اسانتیاوې رامنځته شي او هم د دولتي ځمکو د غصب مخنیوی وشي. په افغانستان کې په تېره بیا د دولتي ځمکو غصب یوه عمده ستونزه ده. ویل کېږي چې په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا د 1,300,000 جریبه غصب شوې ځمکه ډېره برخه دولتي ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ایران د خبر له مخې د سیستان بلوچستان ایالت د سرحدي ښارګوټي میرجاوا پر یوې سرحدي پوستې په برید کې د ایران د پولیسو یو افسر وژل شوی او دوه نور سرتیري هغه مهال مړه شوي چې پر موټر یو چاودیدونکي وسیله وچاودله. ایران د ایران د سپه بازاران انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې ترهګر وژلی دي. په په سیستان بلوچستان کې د ایران امنیتي ځواکونه اکثره وختونه له وسلوالو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریه د وضعیت او د بالتیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې پوتین تېره اونۍ پر سوریه د امریکا، فرانسې او بریتانیا پر هوایي حملو انتقاد وکړ. پوتین مرکل ته وویل چې دغه برید د یرغل عمل دی چې د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ګڼل کېږي. پوتین دغه راز ویلي چې دغه برید پر هغو پراخو هڅو سخت اغېز کوي چې د سوریې د اوه کلنې جګړې د هواري لټکوي. د خبر پاڼې له مخې پوتین او مرکل همدا شان د نورد ستریم دوه په نوم د هغه پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړې چې له روسیې پیلېږي، د بالتیک تر بحیرې لاندې تر جرمني پورې رسیږي. انتقاد کوونکي وایي چې دغه پروژه به د انرژي له پلوه اروپایي اتحادیه ډېره پر روسیې متکی کړي او هم به د هغه هېواد د انرژۍ دولتي کمپنۍ ورسره شتمنه شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل، د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریئ چې د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو افغان لوري هرکلی کړی. ښاغلی نیکلسن ویلي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې دوه ورځې وروسته د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د پاکستان له لوري سرغړونې شوې وي.
د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، تاخته دي بل خاص خشوي وو.
د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پوری د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړی اچار اونیزا راډیوي ډراما مهیروي. بیا مو هم خرغلاست ویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې پر افغانستان د هغه هیواد له لوري پوځي حملې تکرار نشي. عبدالله عبدالله د سیشنبې پر ورځ رسنۍ ته وویل د خوست ولایت د ځاځي میدان په پیښه کې د سیمې خلک ګرم نه وو، بلکې سرغړونه پاکستاني پوځیانو کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې په داسې حال کې چې د پاکستان حملې غندي وایي افغان حکومت باید د سیمه ځوانان د هیواد د دفاع په خاطر وسلواله او د امنیتي ځواکونو پلیکو کې تنظیم کړي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د خوست ولایت په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لنخت وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دغه پیښو د تکرار د مخنیوي په خاطر د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ځاځي میدان په پیښه کې سرغړونه د پاکستان له لورې شوې چې مرګ ژوبله هم لري.
اوس د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماتیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. مسله اوس ختمه ده خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، او تاخته دي بل خاص خشوي وو.
خاغلی عبدالله وویل د پاکستانی پوځیانو مړی هغه هیواد ته سپارل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې کوم پاکستانی پلاوی چې خوست ته راغلی و دای منلی چې سرغړونه د ډیورن له کرښې اخوا شوې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه د یک شنبه په ورځ د دغه ولایت د ځاځي میدان په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی و. د خوست ولایت د امنیت عامر عبدالحنان آزادی رادیو ته ویلي و چې پاکستانی پوځیان د خوست ولایت ځاځي میدان سیمې ته راوختي وو او بیا یې پر ملکیانو او امنیتي پوستو د هوانونو ډزې کړي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شاوخوا ولس کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د خوست ولایت د ځاځي میدان پر سیمه د پاکستانی پوځیانو حمله وغندله، د سیمه د دفاع په خاطر د ځاځي میدان د اوسیدونکو همکاری وستایله. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د سناتورانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل افغان حکومت باید له خاورې نه د دفاع په خاطر د سیمې له ځوانانو کار واخلي.
اول خود دوی قربانی ستای او د دوی په حمایت کې د افغانستان د حکومت نامو غوښتنه ده چې د ځاځي میدان او نور هغه ورته سرحدي سیمو چې خپل سرحدات نه دفاع کوي، کاغه د کونړ کې دی او په نګرهار کې دی او په خوست او پکتیا او نورو ولایتونو کې دی، د هغوی د تجهیز لپاره چې هغوی مسلح شي، هغه قومونه ترتیب او تنظیم ونیول شي او د خپلې خاورې نه دفاع وکړي.
مشرانو جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې یاد د داشان حملو پر وړاندې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او یاد د افغان ځواکونو د تجهیزولو لپاره هڅې وکړي او د دې تر څنګ دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د خلکو پر ملاتړ خوښي ښی وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له خاورې دفاع او د خلکو د سر و مال ساتنه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي که امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي چې یوه برخه یې پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، لږ تر لږه دې دغه پروسان نه اخلالوي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیک فشار ترڅنګ پر اقتصادي بندیزونه ولګوي او په هغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه اپنه خکړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فشارونه کولی سي پاکستان افغان سولې سره مرستې کولو ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان او په طالبانو باندې واری شي چې دوی وادار پدې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سولې وکړي، دا قابل تایید ده. او که پټنځایونه د مخالفین زمونږ که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي، چیرې هغه ځایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله وویل شي او په عمل کې پر دې شاد بیا پاکستان سره مخکونه تعهدات او همدغه دوستي او ضوابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته وویل پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي لکه څنګه چې تاسې د سولې غږ پورته کوئ، باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشار به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي وي. ډیپلوماټیک فشارونه هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي، نو دغه پروسه دې هم نه اخلالوي. د یاد شورا ویان احسان الله طاهری وایي
موږ د پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کړي، او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه موږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان موږ سره همکاري کوي خوشاله، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کړي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وار وار ویلي له بل هر چا زیاته د افغانستان له سولې سره مرسته کړي او پاکستان لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه ادعا چې تل د افغان لوري له شکونو سره عمله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبه په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ویلي و چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره جدي خبرې روانې دي. خغلی خپلواک دا هم ویلي که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نسي، دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیول سوی، خو دا چې دغه پلانونه څه دي خغلی خپلواک یې په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
و امردل چې ولسی جرګې او همدارس د سولې علي شورا امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان له وروستیو څرګندونو چې ویلي په پاکستان باندې فشارونه زیاتوي هرکلی کړی دی. په همدې اړه زموږ همکار په کابل کې واصل ویصال د پوځي چارو له کارپوه کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلي چې د ناټو لخوا په پاکستان او د طالبانو په ډلو باندې د فشارونو موضوع څومره عملي او اغیزمنه ده.
زما برداشت دا ده چې که چېرته امریکایان او د ناټو قوتونه په رښتینې سره وغواړي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، نو موږ به لاسته راوړنې ولرو. خو تر اوسه پورې هغه عملي فشارونه کوم چې موږ محسوس کړو چې دوی واقعا په پاکستان باندې فشار واردوي، پاکستان په اردو باندې فشار واردوي، تر څو پورې چې د پاکستان په اردو او شخصا د ایسای په اداره باندې هغه فشارونه چې هغه کې افغانان عملا شمول ولري او د دوی په حضور کې هغه فشارونه وارد شي او موږ ته محسوس شي، هغه فشارونه کېدای شي خراب فشارونه وي. او که چېرته همدغسې د پخوا په شان باندې خبرې وشي او عملي فشار وارد نه شي، بیا دا نتیجه نه لري.
تدبیر صاحب، له دې وړاندې هم دغسې څرګندونې د فشارونو د زیاتېدو شوي دي، څه داسې څرک لیدل شوی دی چې کومه خبره شوې بیا په عمل کې هم همغسې شوي وي او څه اغېز لیدل شوی وي؟
هغه څه چې دي عملا د ملکي فشارو سره عنوان لاندې راځي. د پاکستان په حکومت باندې یو څه فشارونه د غرب لخوا نه وارث شو چې هغه محسوس و موږ ته هم. خو په نظامي برخه کې د پاکستان اردو تر اوسه پورې د پخوا په شان باندې کوم عمل چې کوو نن هم هغه عمل ته په هماغه شکل ادامه ورکوي. تر اوسه پورې دوی ستراتیژي کې د افغانستان په خاوره باندې د راکټو جدونو او په همدغه شکل سره د افغانستان په هغه سیمه باندې چې هغه د افغانستان دپاره حیاتي دي، هغلته د بمباریو او د افغانستان د خلکو ترمنځ د بې اتفاقیو د ایجاد په ټولو مسلو کې ایسای عمل هم شامل ده. تر اوسه پورې دوی هماغه کارونه کوي. هغه فشارونه چې دوی باید وارد کړي، هغه فشارونه تر اوسه پورې موږ نه محسوسو.
څه ډول فشارونه باید وارد شي چې یوه خاصه یا ځانګړې نتیجه ولري چې هغه ته خلک په تمه دي، انتظار دي چې بالاخره د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغانستان کې د ثبات سره مرسته وکړي؟
ټول هغه قوتونه چې پاکستان په سیمه کې پخوا د وسلوالو قوتونو یا د مصالحو ګروپونو تر عنوان لاندې ایجاد کړي دي، هغه په شکل د اشکارو د پاکستان له اردو سره نن هم مناسبات لري. نو که چېرته په هغو قوتونو باندې، په هغو مصالحو وسلوالو ګروپونو باندې چې دلته د ترورستانو تر عنوان لاندې عملا فعالیتونه کوي، که هغه په تور لیست کې شامل شي، د هغو مثلا حافظ اسد په ډېر آزاده فضا کې دا اوس هم پاکستان کې ژوند کوي او پاکستان کې فعالیت کوي، د حافظ اسد په شان باندې نور ګروپونه هم دي، تر څو پورې د پاکستان نظامیان هغه عملا ولنه شي، هغه مجبور نه کړي، هغه تر نظارت لاندې ولنه شي، او هغه قوتونه چې د افغانستان د دننه تخریبي فعالیتونه کوي، د هغو دپاره د تېښتې زمینه یوازینۍ، د تېښتې زمینه او منطقه او د دوی دپاره د علاج او تداویو ځایونه صرف پاکستان کې دي. که چېرته په هغو باندې فشارونه وارد شي او هغه حاضر نه کړي د سولې خبرو ته، تر هغه وخته پورې موږ د پاکستان باندې فشار نه منو.
و مردل چې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر و هغه د پاکستان په حکومت او همدار از په پوځیانو باندې د امریکا فشارونه اغیزمن وبلل، خو ویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په پوځیانو چې اصل خبر عمل ته ده د امریکا لخوا فشار نه دی وارد شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت له خوندزیو د سنگر په توګه د افغان پوجانو ګټه اخیستنه رادوي. دغه وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی د سیشمې پورز ازادي رادیو ته ویل وسلوالو مخالفانو تل خوندزی د سپر په توګه کار اخیسته. دا په داسال کې چې د پوهنې وزارت په دیورشتیو کې ویلي افغان ځوکونه وسلوال مخالفان په ټولي واد کې وښ په تخوندزیو څخه پوزي ګټه اخلي. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له وش پیتو خونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي. خو د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په خونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له خونځیو او جماعتونو نه استفاده نه ده کړې او له ځینو سرچینو چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه مبرده وو. نوموړی زیاتوي، ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوي که دښمن په خونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په خونځیو کې مورچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر خونځي هم سوځولي دي. ښاغلی حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره په خوا کې د پوهنې وزارت وایي له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بې وزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو 15 په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما
و هغه تل موږ غوښتنه او د خلکو ارزو دا ده چې خونځي د سیاسي او نظامی لوبو څخه لرې وي چې زیانې پاکو ماشومانو ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه نه تعریف سوي جګړې په خونځیو، جماعتونو او د اوسېدو په ځایونو رحم نه کوي. نوموړی ټینګار کوي چې له ښوونځیو د سنګر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومانو او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهید زاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ارمنستان کې نن پولیسو لږ تر لږه 90 مدني فعالان چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د سرکسیان پر ټاکنه د رایګیری په خلاف مظاهره وکړه نیولي. په یروان کې له څو ورځو راهیسې د اپوزیسیون مشران پر خپلو پلویانو غږ کوي چې د صدر اعظم په توګه د سرکسیان پر خلاف لارو او کوڅو ته راووځي او اعتراضي مظاهرې وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د اپوزیسیون مشران د څو ورځو راهیسې پر خلکو غږ کوي چې اعتراضونه وکړي. د اپوزیسیون مشران او پلویان یې د پولیسو له حکمه په سرغړونه کې نن هم د یروان د رکوتو ته راوتلي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ارمنستان پارلمان تیاری نیسي چې د هغه هیواد پخوانی ولسمشر سرج سرکیسیان د صدر اعظم چوکۍ ته وټاکل سي. سرج سرکیسیان دوی ونی مخکې پرمنستان کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته لا واکل لري شو. پرمنستان کې سیاسي منتقدان په دې باور دي او لانجه هم له دې عمله زیاته شوې چې وایي سرکیسیان په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه کوي او پارلمان غواړي چې د صدر اعظم چوکۍ ته د هغه رسولو سره د ارمنستان پر دولتي چوکاټ د هغه واک ټینګ وساتي. ارمنستان ټول 3 میلیونه وګړي لري. سرج سرکیسیان په 2008 میلادي کال کې د هغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی و. هغه د جمهوری ریاست دوی دورې پوره کړ او د اپریل په 9 نیټه چې نوې ولسمشر آرمین سرکیسیان جمهور رئیس وټاکل سو، د سرج سرکیسیان د سیاسي واکمنۍ دوره پای ته ورسیده. پارلمانستان کې په 2015 میلادي کال کې ټول پښتنه وسوه او دولتي سیستم له جمهوری پارلماني ته بدل سو. خو سرکیسیان تر هغه مخکې ویلي و چې که د دولت سیستم بدل سي د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو نیت نه لري. پرون د ارمنستان حاکم جمهوری غشتونکو ګوند او د انقلابیانو فدراسیون ګوند په پارلمان کې په وخله د صدارت لپاره د سرج سرکیسیان کاندیدیت تایید کړ. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشران لکه نیکولای پاشینیان او د هغه پلویان اعتراض لري چې سرج سرکیسیان ولی هغه تعهد چې تر ټول پښتني مخ کې کړی وو مات کړی دی. په یروان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې پرون شپږ څلوېښت تنه زخمیان شوي. د ارمنستان روغتیا وزارت ویلي چې پرون شپږ پولیس هم زخمیان شوي دي. اعتراض کوونکو پرون پرته له دې چې د پولیسو خبرداري ته پام وکړي لارین پیل کړی وو او له پولیسو سره چې د هغوی د مخې د بندولو هڅه یې کوله ونښتل او ګڼ شمېر کسان پکې زخمیان شول. یو شمیر اعتراض کوونکو د ایروان په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د مظاهرو لپاره د ځانګړو پولیسو د دفتر مخې ته خیمه پورته کړه او شپه یې هلته تیره کړه. د ایروان په مرکزی چوک کې د پولیسو مرستیال مشر د اپوزیسیون د پلویانو مشر نیکولای پاشینیان ته هغه مکتوب ورکړ چې خبرداری پکې ورکړ سوی و چې اعتراض کوونکو له قانون سرغړونه کړي او پولیسو پریکړه کړي چې هغوی منع کړي. خو عیني شاهدان وایي چې پاشینیان پرته له دې چې د پولیسو د خبرداري مکتوب ولولي هغه یې څیرې کړ او ویې ویل چې د بشپړ بغاوت کمپاین پیل سوی دی.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس تر سنتي وادونو له روسي غوښتي چې د پخواني روسي جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه د برتانیې حکومت ته بشپړ او دقیق معلومات ورکړي. سرګي سکریپال او د هغه لور چې د لیدو لپاره ورغلي و تیر میاشت برتانیې په سالزبري ښار کې د پداسال کې چې مسموم شوی او موندل شو. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو وزیرانو پرون په یو بیان کې د برېټانیا له هغې ارزیابي سره موافقه څرګنده کړې چې وایي د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په هڅه کې شاید روسیې لاس وي. سرګي او لوریا د روان کال د مارچ په 14 نیټه د برېټانیا په سالزبوري ښار کې په یو پارک کې بې سده وموندل او بیا روغتون ته ولېږدول شول. په برېټانیا کې څېړونکو وویل چې هغوی د نوویچوک په نوم په زهرجنو موادو چې په پخوانی شوروي کې به جوړېدل مسموم شوي وو. روسیه دا تورونه په کلک رد کړی دي. خو د کیمیایي وسلو د مخنیوي سازمان د اپریل په 12 نیټه وویل چې د برېټانیا له لوري د څېړنو له پایلو سره موافق دي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو بیان کې چې پرون خپور سو وویل چې د برېټانیا له دې ارزونې سره چې ډېر امکان لري چې د روسیې فدراسیون د حملې مسؤلیت ولري موافقه لري. سرګي سکریپال او لوریا د مارچ په 14 په روغتون کې بستر شو. د سکریپال لور یولیا چې صحت یې ښه سوی وو یو اونۍ مخکې له روغتونه ووته، خو پلار یې اوس هم د روغتون د جدي څارنې په برخه کې بستر دی. د برېټانیا پولیسو د یولیا په حواله ویلي چې پلار یې لا هم ډېر سخت ناروغ دی او دا هم د ورکړل شوو موادو اغیز احساسوي او ډېره نه ده ښه. دواړو ته داسې زهرجن مواد ورکړل سوي وو چې د انسان پر عصبي سیستم سخت اغیز کوي. د مسلې د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچ لا زیات کړ او لامل یې دواړو خواوو ګڼ شمېر سفیران سره وشړل. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو برېټانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالاتو او همداراز د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر روسیې غږ کړی چې ژر تر ژره په سالزبري کې د شوي پیښې په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړي. هغوی ویلي په سالزبري کې پیښه پر موږ ټولو حمله وه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت سروانه او د آیفون په اړه یو جالب معلومات.
اپل غواړي چې په 2019 میلادي کال د درو کمرو آیفون راوباسي. راپورونه وایي چې آیفون په خپل نوي موبایل ټلیفون کې پر درو لینزونو خاور کوي. اپل غواړي چې راتلونکی کال د موبایل ټلیفون له یو شمېر دورو ځانګړتیاو سره بازار ته وړاندې کړي. اپل او نورې سترې کمپنۍ د رقابت په دې دنیا کې عموما د خپلو نویو تولیداتو په اړه ډېر څه نه افشا کوي. دا خبر لومړی پلا اکونومیک نیوز تایواني ورځپاڼې خپور کړ. ورپسې ډیجیټل ترندز هم وویل چې درې لینز ولري. د آیفون له هغې یوه جلا ده چې ټاکل شوې ده د 6 کال په منی کې راووزي. اوسني آیفونونه دوه یا یوه کمره لري. آیفون په دې برخه کې لومړنۍ موبایل کمپنۍ نه ده چې د درو کمرو موبایل راباسي. تر دې پخوا هوایی هم د درو کمرو موبایلونه جوړ کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جناب مالیات زابل ولایت خیر جعفر سوالی سے خبر کوم سنت د شمزه پور سوالی کی چې د شمزه سوالی اور کوي د پاکستان زور زر حد لري مونږ د تاسو شمزه پور سوالی چې سر حجان سره سر حجان سره چې د پاکستان سر د سر حد باندې پوسیان لري زه د ونی سره د کومندان سره ټول غواړم چې سر حجان د تمیز کی پوسی وزري او د تل د ګمرک شاري چې درځي پیر کی د شمزه پور سوالی کی السلام علیکم
السلام علیکم. اغری ولسوالی او سرحدی ولسوالی او سرحدی ولسوالی
دا مرکز نه په لرې وطن کې موقعیت لري او د ازري ولسوالۍ کوم مامورین کوم پولیسي ملي څوک د مریضانې د مریضۍ په خاطر باندې کلینیک ته تللی هغه هلته په هوټلو کې پراتی په میاشتو په میاشتو هیڅوک غم نه خوري او څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي چې هلته مامورین هم پراته دي او ملي پولیس دي محلي پولیس دي او ملي امنیت نفر دي او مامورین دي او د څلورمه میاشت ته پاتې دي هیڅوک هم غم نه خوري څلور میاشتې کېږي چې په هوټلو کې پراته دي او څوک غم نه خوري د حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لاره ورته خلاصه کړي تر څو پورې د ویس او بیدار ځواکونه خپلو سنګرونو ته خپل جي ته لاړ شي او دښمن دغه خطرونکی جواب ورکړي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریځ نه دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او تیرش دقیقې شوې. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېری بریاوې ترلاسه کړې دي. د وزارت سرپرست وایاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په مختلفو سیمو کې دغه عملیات روان دي او تر اوسه د داعش او طالبانو د په لسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترهګر وژل شوي دي. په داسې حال کې چارواکي په غور کې د وسلوالو په حمله کې د شپږو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حاجي محمد سخی زاده په نوم د پیښې یوه عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې درې تنه وژل شوي دي. هغه وویل وسلوالو چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و د دوی پر موټر ډزې وکړې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف یې له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یوه غړي سید حافظالله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې له 12 مشهورو تلویزیونونو او 26 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 100 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغې ادارې د عامه اړیکو مسؤول وایاند حشمت الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې دغې ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار لپاره رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 99,240 جریبه دولتي ځمکه په 38 ولایتونو کې تثبیت کړې او دغه لړۍ روانه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یو تن هغه مهال وژل شو چې پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیت توپاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښ کې بهوونکی ګاز استعمال کړ. دغه خوډب په هغې مظاهرې کې چې روانه اونۍ د یوې وکلنې نجلۍ د ورکېدو او وژل کېدو د پیښې په وړاندې پیل شوې وه رامنځته شو. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د دریو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ایرنا د ایران د سپه بازاران انقلاب د ځواک د خبر پاڼې له قوله ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په متقابل ځواب کې درې ترهګر وژلي دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریې د وضعیت او د بالټیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې او د روسیې چارواکي وایي د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکي به د چهارشنبې په ورځ د سوریې د دوما ښار ګوټي ته ورشي چې د کیمیاوي ګازو د مشکوک برید په اړه څېړنې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د ورزش د وزیرانو او د اسلامي هیوادونو د ځوانانو په ناسته کې د ګډون لپاره آذربایجان ته ولاړ. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ناسته کې د 2019 او 2020 کال لپاره د ځوانانو او ورزش د ستراتیژي پر تصویب او په اسلامي هیوادونو کې د ورزش د ودې او پرمختګ په اړه بحث او خبرې کیږي. د اسلامي هیوادونو د سازمان د غونډه د اپریل 19 نه تر 19 نیټې پورې د آذربایجان د ځوانانو او ورزش وزارت په قربتوب په باکو ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې به د یاد سازمان غړي هیوادونه د ورزش په برخه کې په ګډو همکاریو هم هوکړې وکړي. د ورزشي فدراسیونونو د انتخاباتو په لړ کې نجیب الله ایوبی د پاور لفټینګ او ګلا جان وفا د آی ټی ایف تیکوندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د پاور لفټینګ فدراسیون مشر ته دوه تنه نجیب الله ایوبی او عبدالودود رحیمی نوماندان ول چې لومړی دواړو نوماندانو خپل پروګرامونه شریک کړل او لاغه وروسته را چونه وشوه چې په نتیجه کې نجیب الله ایوبی د یولسو تایید او لسو مخالف رای په ترلاسه کولو سره د پاور لفټینګ فدراسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. داشن د آی ټی اف تکوندو فدراسیون مشر په انتخاباتو کې بیا ګلا جان وفا د لسو تایید رایو په ترلاسه کولو سره دغه فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو. د ورزشي فدراسیونونو ټاکنې له تیرو څو میاشتو راهیسې د بدني روزنې ریاست تر څار لاندې په کابل کې روانې دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه کلکتې ډیلي ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکتې نایټ رایډرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره ډیلي ډارډویلز لوبډلې ته د 201 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ډیلي لوبډلې په 14.2 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 129 منډې وکړې او لوبه یې د 1 منډو په توپیر بایلوده. نتیجه رانه چې په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې په ګټه په 15 بالونو 9 منډې وکړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د رویل چیلنجر بنګلور لوبډلې سره مخامخ کیږي. د ورزشي خبرونو پای
ورزشي خبرونه هم په ویبسایټ او هم په فیسبوک باندې لوستلی شي. د افغان حکومت جرایه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسبه او مسؤونه کاري زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د سېشنبې په ورځ په کابل کې د پروموټ په نامه د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم وویل چې په حکومت کې اصلاحاتو ته د ښځو له فعاله حضور پرته امکان نه لري. په ورته وخت کې د پروموټ روزنیز پروګرام څخه فارغه شوي یو شمېر نجونې بیا په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند او د مسؤون چاپیریال نه موجودیت لویې ننګونې یادوي. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالوی د ملي والی حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو درامینځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همداراز وویل چې په سیاسي ټولنیزو او د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدت در یک زمانی کې افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکیچ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري. مونږ ډیر وروسته پاتې یو خو تاسو زحمت او فعال ونده کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یک قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 500 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیا ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کال 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې د مدیات پروګرام لاره زورګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې چې د پرموټ پروګرام چوکاټ کې روزنه لیدلې وایات پروګرام ورته ګټور وو خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې ګڼې ستونزې پر خپل ځای دي.
دولتي اداراتو کې چې یو ډیره مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کېږي او دغه مسله ډیره جدي باید ډیره جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وې هم د
آزار او اذیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاص توګه په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند موجود وي هغه جوړول کیږي. دا لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوې دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤون چاپیریال درامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نړۍ د دې ونې په خبرونه کې افغان پیغله نسیمه باری در پیژنو چې په هلمند ولایت کې د افغان جنو او خځو لپاره د سواد زده کړو، حرفي او کسب زده کړو، حقوقي او عامه پوهاوی په برخه کې فعالیتونه کوي. هله دا تر پایه مې ملتیا وکړي. قدرمنو اوریدونکو، ګڼو افغانو میرمنو تل د هغو ستونزو پر وړاندې مبارزه کړې چې دوی او نورو میرمنې ورسره مخ دي. دا میرمنې د خپل ژوند د ښه کولو تر څنګ د نورو میرمنو لپاره هم فعالیتونه کوي او له دې لارې غواړي په ټولنه کې د ښځو ژوند ښه شي. د همدغو مبارز نجونو له ډلې یوه هم د هلمند ولایت اوسیدونکي 40 کلنه نسیمه باري ده چې د ژوند ډېره برخه یې په پېښور کې تیره کړې ده او هلته یې د ساینس په برخه کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. وروسته یې په آنلاین ډول په حقوقو کې ماستري کړې ده. 4 کاله کېږي افغانستان ته راغلی او اوس دلته په ګڼو کارونو بوخته ده. د طب پوهنځي د 3م کال محصله ده. په یوې محلي راډیو کې د ښځو خپرونه چلوي. د امیل په نوم د یوې ورځپاڼې چلوونکې او همدارنګه په یوې غیر دولتي موسسه کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د پروګرامونو مسؤوله هم ده. نسیمه وای په هلمند کې د ښځو لپاره د عامه پوهاوي، سواد زده کړو، حقوقي برخو، د حرفې او کسب په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او اوس هم دغه لړۍ روانه ده. د ښځو په بخش کې مې کارونه کړي دي چې کله د جنډر پروپوزیشن یم، کله د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوم. نو د ښځو لپاره مې د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه یا حقوقي پروګرامونه مخته وړي دي. په هغه برخه کې مې کار کړی دی. په دې کې موږ حرفوي زده کړې هم ورته ورکولې چې په دې کې به ځینې د خیاطۍ وه یا به د پرده دوزی وه یا آرایشګري وه. د دې سره سره دوی ته به موږ د دوی د حق او حقوق په حق باندې پوهه ورکوله، تر څو چې دوی خپل په حق باندې پوه سي چې په یو کور کې د یو مېرمنې د یو ښځې کم حقوق دي، د هغه په مقابل کی د پلار، د ورور یا هم د خاوند کم حقوق دي. او دا مهم ورته ویل چې تاسو په کور کې تاسو خاوند پر تاسو څه حق لري، پلار کم حق لري، تاسو باید څنګه د غوي تابعداري وکړي او په زمینه کې هغه بیا څنګه کولای شي چې تاسو خبرو ته غاړه کشیر دي، تاسو خبره در سره ومني. نسیمه باری د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي چې تر اوسه یې دوه کتابونه چاپ شوي دي او اکثره موضوعات یې له ښځو سره تاوتریخوالي ته ځانګړي شوي دي. د نوموړې په وینا په هلمند ولایت کې د ښځو پر وړاندې د ګڼو ستونزو ترڅنګ ښځې په ډاډه زړه لیکوالي هم نشي کولای او په دې برخه کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی موجود دی.
لومړی لیکنه چې ما پیل کړې د ښځو پر ژوند باندې، چې په زموږ په ټولنه کې یا په خاصه توګه په جنوبي ولایتو کې میرمنې څومره زحمتونه ګالي یا د دوی ژوند څومره د تاوتریخوالي سره مخ دی یا په ژوند کې دوی د څومره ناخوالو سره مخ کیږي، یعنی هغه ناکرده ګناه چې دوی کړی نه دغه سزا ویني او یا هم د یو داسې قرباني ښکار کیږي چې هغه غلطي، هغه اشتباه یا هغه مړی ورور وکړي، دغه قرباني داسې په هغه کور کې بیا د دې سره سزا ډول چلند کیږي. پر دې برابر باندې مخبل یو کیسه هم لیکلې ده. او بل تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځو وضعیت، هلته موږ هیڅ ادبي بهیر نه لرو د میرمنو په برخه کې او د میرمنو د لیکوالي برخه ډیره ضعیفه ده. هلته د شعر او شاعري سره ځینې کسان او په جنوبي ولایتو کې شاید دا ستونزه زیاته وي چې خلک حساسیت سره لري، په شسترګه نور ته ګوري. دوی داسې فکر کوي چې ښځه شاعري کوي هغه ښځه سمه نه ده، کله چې وایي ښځه شعرونه لیکي تبان چې دا غلط فکر لري، غلط احساسات لري. نو دا زموږ د ټولنې بدبختي دي. همدا وضعیت په هلمند کې هم څه ناڅه لیدل کېږي.
نسیمه وایي دا میرمنو ته د عامه پوهاوي او تبلیغ له لارې پروګرامونه جوړوي او ښځینه ښوونځیو ته ځي. هلته نجونې دې ته هڅوي چې دوی راووځي او خپل حق وغواړي او خپل ځان ورته مثال ورکوي چې دې مبارزه کړې او ځان دې ځای ته را رسولی دی.
او زما هدف هم دا و چې داسې پروګرام جوړ کړم یا داسې پروګرام کې زه ګډون وکړم چې هلته د خوندو شتون زیاتې، یا هم مکاتبو ته ځم، ښوونځیو ته ځم، هلته خپل زه د نجونو سره وینم، د معلم صاحبانو سره وینم، که څه هم زه خپل د رسمي کار په صفت باندې هلته ځم، خو د دې په څنګ کې زور ته خپل ځان هم مثال کوم. کله چې دوی ته د تعلیم یو زمينه برابرې، دوی د پاره یو سکالرشپ راسي، دوی نه مده کیږي دی ته، دوی ته بیا ځم مثالونه ورکم، دوی ته وایم چې کله موږ مبارزه ونه کو، خپل حق خپل ونه غواړو، نو څه کولای چې دا ته موږ باید ونه لرو چې څوک دې راسي خپل دې موږ ته حق راکړي، موږ ته د ست وکړي، د پیشنهاد وکړي چې راسه د پلانکي کار دی ته وکړي، یا داسته حق دی دا به تا ته ورسیږي. نو ته بنځه هڅه کوم چې په داس پروګرامو کې ګډون وکم چې د خوند شتون زیاتې، الته د خپل د کار، خپل د فعالیتو په حق لورته وایم، خپل د لیکوالي په حق لورته وایم، همدا زه دوی ته وایم چې تاسو تراسي مشاته کېږي.
په داسې یو ولایت کې چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ دودیزې ستونزې هم پکې ډېرې دي، نسیمه او د دې په شان نورو نجونو ته دومره اسانه هم نه ده چې د ښځو لپاره کار وکړي، خو نسیمه له ګڼو ستونزو سره مبارزه کړي. د کورنۍ له غړو نیولې تر نورو خلکو ټولو د دې ممانعت کړی، خو دا وایي هیڅکله نه ده وېرېدلې او تل یې په ډاډه زړه خپل کار ته ادامه ورکړې ده.
تاسو باور وکړئ زما د زده کړو سره لومړی زما کورنۍ ځینې ورونه مې وه هغه سره مخالف وه. کله چې ما مکتب خلاص کړي زه پونتون ته تلمه، یو عالم جنجالونه زما زور سره مخ سوم، یو عالم ستونزې او مشکلات وې چې زما پلار سره مخ سو، یعنی زما پر سر باندې، زما د تعلیم زده کړې پر سر باندې زما پلار ډېرې قرباني ورکړې دي. دومره په اسانه باندې هر څه لاسته نه راځي. زه چې اوس خپلې ستونزې، خپل مشکلات را یاد کړم چې ما په څومره خواري کې ما مکتب ویلې، یا په څومره خواري کې زه ښوونځي ته تلمه، زه پونتون ته تلمه، حتی چې په کورنۍ کې ورونه را سره و دا غوي د خو ستونزې وې چې هغه نه غوښتل. هغه موږ په پښتنو کې بیا کله یو پښتنه پر چوکۍ کې نستلې ده، هم هغه دې ګجارو بکې، هم هغه ماشوم
ماشومان براوړي مغه ماشومان په پالي زدکړي سمانه لري یا کار سمانه لري کښنه کوړه هیڅ ارزښت نه لري. یعنی بیا هم مبارزه کوله په دې مبارزه کې پلا را سره نو ضرورت ده چې د خوندې هم یو څه پلان ولري یو څه داسې په ذهن کې ولري د ځان سره چې دغه کار مشکو دي هدف ته رسیدو لپاره زموږ ملاتړ وسی یا زموږ سره ورور پلار کومک وکي او درڅو زه دې هدف ته ځان ورسوم.
نیمه نړۍ د افغان خزی د ژوند رښتینی انځور.
نسیمه وای د هلمند ولایت په مرکز کې د خزو وضعیت څنګه ښه شوی خو په ولسوالیو کې د میرمنو له ناوړه وضعیت اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولسوالیو کې میرمنې زده کړو او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري چې له دې بابت ډېرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي.
ډېرې داسې میرمنې شته چې هغه علاقه لري حتی کورنۍ اجازه هم لري په ولسوالیو کې چې دوی ته ښوونځي ووسي دوی ښوونځي ته ولاړ سي زده کړې وکړي خو متاسفانه چې هلته دا امکانات نشته ځکه چې ښوونځي هلته بندې دي هیڅ امکان نه لري د امنیتي حالاتو په وجه باندې معرف هم په دې باندې نه توانېږي چې هلته استادان واستوي یا هلته ښوونځي پرانیزي. خو په صحیح برخه کې په ولسوالیو کې میرمنې زیات مشکلات لري. زیاتې میرمنې چې کله ښار ته رارسي بازار ته رارسي پر لارې باندې هغه د ډېر تکلیف له وجې انتقال وکړي هغه مړې سي وفات وکړي. داسې زیاتې میرمنې شته چې ولادي ستونزې لري مشکلات لري درڅو چې دې مرکز ته رارسي دوی چې در دې ځای رارسيږي یا داسې یو حالت ته ورسيږي چې هغه مشکل تل د دوی سره پاتې سي دوی داسې یو مشکل سره مخ سي چې بیا دوی مور کېدلای نه سي یا هغه ماشومې په نس کې مړ سي. ته بنچ دا مشکلات په ولسوالیو کې زیات لیدل کېږي خو بیا هم د ولسوالۍ په پراته په مرکز کې موږ قابلیت زیات لرو ډاکټرانی خوند لرو دی هم علاقه لري دی هم غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي خوند ته خدمات وړاندې کړي هم دغه هم نتی ستونزې دي چې دوی نه توانېږي ولاړ سي په ولسوالۍ کې کارونه وکړي.
د نسیمې په وینا په هلمند کې ډېر میرمنې کندې دي چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي د دوی په نوم ډېر مرستې راځي خو د زورواکو جیبونو ته ځي او هغوی ته هیڅ هم نه رسیږي. دا وایي پلان لري چې د دغو ښځو لپاره داسې یو مرکز جوړ کړي چې دوی په ځان بسیا شي.
پلان مې دا دی چې انشاءالله په ادب په برخه کې نور هم خوندو ته خدمات وړاندې کړم نور هم داسې څه ولیکم د کتاب بڼور کم یا په هنري ژبه راوړم چې هغه واقعا زموږ د ټولنې ستونزې دي مشکلات یا د ښځو ناخوالې دي او هغه راوخه ما پلان لرم چې د برخې د ادامه ورکم دا چې د طب مسله هم یم نو ان شاء الله د تبابت لاري هم پلان لرم چې خوندو ته خدمات وړاندې کوم د خوندو سره د ډیر هدا کومک وکم او بل دا چې زه هلته یو فعال میرمن هم وسودلم په زیاتو پروګرامو کې یا غونډو کې ګډون کوم د شوزو د حق خبره کومه نو ان شاء الله چې د خوندو لپاره یو داسې فلیټ فارم یا داسې یو مرکز جوړ کمه درسو خوندې هلته راغونډې سي دوی ته یو داسې اساسي د اقتصاد لوړولو یو داسې څه موږ جوړ کو یا ولرو درسو هغه میرمنې چې کندې دي زیات په جنگو کې زموږ زیات میرمنې د هلمند کندې سوي دي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو په ولایتونو کې د نسیمې باری او د دې په شان نور انجونې او میرمنې چې نالوستو او بیوزله میرمنو لپاره کار کوي او د ښه ژوند زمينه ورته برابروي څومره اړتیا موجوده ده دغه ډول انجونو سره څومره ستې کېدلی شي او د دوی کارونه څومره ګټور دي په دې اړه مې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو لاستازي حبيبي سادات سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. میرمن سادات ک لمړی هلمند ولایت کې د خزو د وضعیت په اړه راته وای چې هلته د ژوندانه په بیلابیل برخو کې میرمنې په څنګه وضعیت کړي.
د هلمند خلکو د شوزو وضعیت خصوصا په شارونو کې مثلا د لشکرګاه په شار کې اوس خو متاسفانه موږ دوی ولسوالۍ فعال لرو چې یو د ګریش ولسوالۍ دی د لشکرګاه د هلمند ولایت خپل مرکز چې لشکرګاه شار دی په دې کې موږ ځینې خوندو د پاره د کار کوي د کور راوځي لروي اما متاسفانه ممانعتونه ستاده دي د پرمختګ پاکله که یو خور پرمختګ کوي ستونزې ویني داسې نه دي چې ستونزې نه ویني.
یعنی
متاسفانه یو غټ مشکل چې په هلمند کې د خوند په وړاندې دی تاوتریخوالی دي چې اما ولی شوزو د پاره لاسرسي نسته د دې د ژوند د شکیدو د پاره ستونزه نام نیده چې موږ په ولسوالۍ کې نارینه نه ستللې نو خوندې به څنګه سفر وکړي. ساده څه هلمند کې ډېر انجونې او میرمنې شته دوه سې تاسو معلومه چې کار کوي د دوی ډلې یوې نسیمه جان باری ده چې هلته کار کوي کوند میرمنو سره دوی ځینې مرستې ورته رسوي او ځینې انجونو ته د زده کړو د تعلیم زمینه برابره کړي. د دوی په اړه ستاسو نظر څه ده چې د دوی کارونه تر کومه هلته موثر دي او دا څومره په نور انجونو ښه اغېزه کولی شي چې دا راوتې مبارزه کوي او څومره الګو کېدلی شي چې نور انجونې دین او ذهنیت واخلي؟
زه خو مننه کوم د نسیمه جان باری څخه چې کوم فعالیتونه چې دا کوي د انجونو د ښځو دپاره، زه د دې دپاره نوره هم کامیابي غواړم، توان او طاقت ورته غواړم چې نوره هم پر مخ ورسره ولاړ سي او یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې راولي. موږ د دې پر کم نورې خوندې هم لرو چې واقعا هلې ځلې کوي، خدمتونه کوي د خوندو دپاره، اما په څو په لسو تنو وطن نه آبادیږي. وای په یو کل نه پسرلی کیږي، یعنی په لس کل هم نه پسرلی کیږي، مګر پسرلی به هغه وخت وي چې ټولې خوندې باسواده وي، ټولې خوندې پوه وي، ټولې خوندې د خپل حق او حقوقو څخه خبر وي، د ښځو پر وړاندې دی یعنی د تاوتریخوالي پاکله مبارزه وکړي تر څو نورې ښځې هم د بدبختۍ څخه وژغوري. زه هیله مند یم د خوندو څخه، د علماو څخه، د ښوونکو څخه چې دی په خپل کلی مکتبو کې، مسجدو کې دی تبلیغ وکړي.
ډیره زیاته مننه میرمن سعادت، خدای مو خوشاله لره.
خوشاله اوسئ تاسو هم چلان.
قدرمنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. نور نو تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوری دنکو سلام. نوی کال ته ټول پته مدي چې سبا ورته راوړي. پایل خو یې په مرګونو وشو چې داوام او پای به پڅ شي وي. په همدې حق لمو له مشهور نجومی او ستوري جنگون کې پمباګل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د نوی کال په حق له نجوم سوای.
نجومی صاحب سلام، په خیر راغلی، ستړي مشي.
خیر یو سي مننه. خنو اوس دا وای چې څه ته مو راغوښتیم؟
دې ته مو راغوښته چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړي.
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی، خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولې دي او ځینې خبرې مې ترې راوستلې دي.
مثلا کومې خبرې؟
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو، غوړو غوړو وادو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي، ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي.
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وادو تیر وزي؟
او ولینا ډیر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي، ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او مونږ هم ناکام و، خو دا ځل مو هوډ کړی چې خامخا به له ملک اروپا جوړو. اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایه وګټي؟
ها هغوی چې ډېرې پیسې لري او ډېرې پیسې بادوي.
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي.
او دا ځل به نو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو درب و دروب هم وي.
صاحب، ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی؟
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و، خو سا کال بیا د غوږ تاوولو کال دی، یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی.
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي؟
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي، خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي، چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي.
نور به څه وشي؟
د قیمتي ډبرو د رایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لارۍ لارۍ د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي.
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه؟
او ولې نه، د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي، خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي. وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یې هم نه شي.
د ښوونې او روزنې به څه حال وي؟
لکه د تیرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پښه درول، په ګوتو کې د پنسلونو ورکول، د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي، او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پنجو، چاقوګانو او زنځیرونو شوقیان کي.
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی؟
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي، خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي، ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه.
د سولې هم ډېرې غوره کیږي، وبه شي که نه؟
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خو داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته.
صاحب، یوه ډېره مهمه پوښتنه، د ملي وحدت حکومت به څنګه وي؟
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي، مست مست به ګرځي، په هېچا به رای نه وهي، نه به د کړیو وعدو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواهو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
کل چرا شینو د میرمن خوایشه د فرمایشاتم زیات شي له همدغه سی وی کیسې مو خبره وو.
سړیا، نور دې نه پرېږدم چې همداسې بیغم او بې تفاوته وګرځي.
څه غواړې نو څه وکم؟ په چپارخ راپاڅېدلې که څنګه؟
نوی کال دی، هر څه نوي کېږي، نو باید موږ د کور شیان هم نوي سي. د سپیدار ښځې ویل چې سږ کال ټول شیان نوي کوم چې لږ مو په ژوند کې تغییر راسي. د خندات ښځې خو له نوروز نه مخکې هر څه نوي کړي وو.
ښه، نو اوس زه څه وکړم؟ څه نوي کړم؟
د کور فرشونه به نوي کوې، پردې به نوي کوې، توشکو او د بالښتو پوښونه به نوي کوې، کوټو ته به نوی رنګ ورکوي، او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنی یو له بل سره سر وخوري.
نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي موډونه راوتلي دي.
ښه، نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوي.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوی که، زړه مې ترېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوی نوی کړي؟
د دردانی میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوي کړي دي، ویل یې ویریگو چې کومه ستونزه ته نه پیدا نسی.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نوی نوی کړی.
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې ته کوي.
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوی کړم.
رښتیا؟
هو. خو
خو یعنې څه؟
خو دا هر څه مې چې نوی کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم پکار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوزبکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.